ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي د روان کال لا پایله 8000 افغان ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته سند کړی شوي چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. د سازمان پرون د شنبې په راپور کې ویلي په اوسط ډول په هرو دیرشو ثانیو کې یو ماشوم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د دې ماشومانو نږدې درې پر څلورمه برخه له ایرانه ستانه کړی شوي دي. دغه سازمان ویلي د دې ماشومانو ډېر شمېر یې له کورنیو پرته په جبري توګه ستنېږي چې دغه ډول اخراج د ماشومانو ژوند په جدي توګه په خطر کې اچوي. ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په میلیونونو افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د قرغیزستان په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د هیواد ته تللی. دغه وزارت پرون د شنبې پر خپل ایکس پاڼې ویلي دي پلاوی د قرغیزي چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کوي. بل پلاو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمد الله زاهد په کابل کې له چینایي سوداګرو سره کتلې دي. دغه لیدنه پرون د شنبې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چینایي سوداګر لیوالتیا لري چې د افغانستان د انرژي د برېښنا د کارخونو په جوړېدو او ساختماني سکتور کې پانګونه وکړي. که څه هم چینایي سوداګر وخت نه وخت په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا ښیي، خو هم د طالبانو حکومت او هم چینایي پانګوالو په دې برخه کې کړې ژمنې چې بیکار خلکو ته د پانګوالۍ له لارې د دندې موندل دي پوره کړي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي روسیا او اوکراین دې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلې خاورې لیوې برخې تیر شي. ټرمپ پرون د شنبې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته وویل له پوتین سره ناسته او خبرې اترې په اصل کې د شرایطو د سنجولو یوه ناسته ده. د ټرمپ په ټکو شاید د ناستې په لومړیو دوو دقیقو کې پوه شم چې له پوتین سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ممکن دی او کنه. هغه وړاندې ویل ټینګار به یې پر پوتین دا وي چې جګړه پای ته ورسوي. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د رسوله پاړه وګوري. لا دوسرے وشتم کال رہی سیدا باد پوتین او ټرمپ درمنځ نمړنۍ لیدنوي. ټرمپ ویلی هڅه به دا وي چې پوتین قانې کړي څو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوکراین د نیول شوې خاورې و برخه ورپریږدي. دغه په ټکو روسیې د اوکراین شرقي سیمې چې ډېرې ارزښتمنې سیمې دي اشغال کړي. بل پلاو د اروپای ټولنې مشرانو اندېښمن دي چې ټرمپ په دې ناسته کې له پوتین سره نامطلوب هوکړه ونه کړي. دغه مشرانو تیر ورځ د یوې ګډې لمبې په خبرول سره ویلي وو نړیوالې پولې دي په زور نه جوړېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقای وایي کارتیاوی له امریکا سره د اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته په غیر مستقیمه توګه دوام ورکوي. هغه پرون د شنبې خبر اعلان ته وویل د نړیوالې اټومي انرژي ادارې فنی پلاوی په تهران کې دی او له دوی سره به خبرې اترې ستونزمنې او پیچلې وي. د بقای په ټکو د احتمال شته چې د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی له دغه پلاوی سره وګوري. بقای د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې پر مهال د نړیوال اټومي ادارې پر دریځ نیوکه وکړه او ویل د اټومي د ایران اټومي بټۍ په تیرو کلونو کې په څلورویشت ساعته توګه د دغې ادارې تر څار او کنټرول لاندې وي، خو د برید پر مهال د اسرائیل او امریکا پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. دغه په ټکو دغه ادارې پر اټومي بټۍ او حتی د برید غندله هم ونه کړه. امریکا دوه میاشتې وړاندې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د دغه هیواد درې اټومي بټۍ په نښه کړې. امریکا ویلي په دې بریدونو کې د ایران اټومي بټۍ کاملا له منځه وړې دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درنو اړیدونکو بیا سلامونه. زه سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګر ملتونو د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوې رپورت خپور ک پر رپورت کې راغلي دي چې زکړو ته د خزو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او د غراز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تجدید کړی دی. پر رپورت کې دا هم راغلي چې په تیرې مې میاشت کې هو افغانو خزو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دوه ګواښونو په اړه تحقیق کوي. د داز ما حق دی د خبرونه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه ریپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو ازرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنګي کډوخیل، او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړې دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د اکشمې پورز یونما دفتر د ملګرو ملتونو استاذ ولی خپل نوې درې میاشتنۍ ریپورت خپور ک. په دغه ریپورت کې راغلی دی چې ریپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په ریپورت کې راغلی دی چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري، او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوی دی چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده، او په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري راغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یونما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوي شوی دی. پښتنه د مونږ دا استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړي دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جام سرور سره ټول اوریدونکو ته. ګورې د یونما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا 80 یا 50% حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2023 کال کې هم عیني موضوعات په نسبتا تفاوت سره د موضوعات مطرح شوی وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختري د شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلی په دې پیمانه نه و. تیر کال په 2023 کال کې د یونما ډیره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یونما په راپورت کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي، او نړیوال په دې راپور په حق له او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بود چې متاسفانه په داخلي بود کې هر دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هر دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي د دې ډیره جدي توجه نه ورته کیږي، او حقیقت دی یعنی د کیدت او د منطقې د بعضی سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو او د ښځو تصویر واضح کول دي. د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي سیاسي
اړخ.
اما بدبختي دلته داسې څنګه توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیر می میاشت کې هغه خزو ته غواښ شو یو د قتل غواښ شو یو چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دا غواښونه د تاسو په نظر د چاله خو امکان لري وشي او څومره جدي وو؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې د خزو د ساتنې لپاره بیا امنیتی ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ده که چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې د نن افغانستان کې غوي کار کوي او فعالیتونه درلودل، غوي اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل او هغه ټول امنیتي مسولیت هم د دوی په عهده باندې وو. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوی فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکي، هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکي. اغلی سلام، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی وو چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسولیت د دوی په عهده باندې، نو دا خو واضح خبره ده چې خیدلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له آدرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سروش صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سختدریزه استادګي لري د دغه موضوع په څیر کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بلې، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي، یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي، یا هم دا ګواښونه محدود وي. دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې راپور کې لیکل شوی او په راپور کې گزارش ورکول شوی. ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار یا متاسفانه چې توجه هم نه ورته کېږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ست جناب سروش صاحب، لږ چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه، نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماټیک روابط هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره سري. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان انجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماټیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماټیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی. اما زه فکر کوم چې د دې ځای په تاثیر گزار نه دي، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورا امنیت او ملګري ملتونه، اتحادیه اروپا، اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون خود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. د غواړم یو موضوع ډېره واضح کړم، هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې کچکول لکه قلم د سره قمی اومتل ده خودا خو پدی مانا ده لکه پی اولا ستاسو خو و تا طول امکانات برابروی حس و تورکوی لبل آدرس نبیا راپور هم وراندی سی اما متاسفان آغا راپور هم تشریفاتی ارخو لری او هغه فقط یو تصویر وراندی کولی یو انتقادی تصویر وراندی کولی
یعنی
نه په دیپلوماتیک روابطو که دست دیر زیاد تغییر دازی نه مهم بحث داده سی ده افغان انجونو ده افغان میرمنو ده افغان خودو او بالاخره ده افغانانو په ژوند کې په اقتصادي ارخ په سیاسي ارخ هغه حقونه دوی ته وړاندې سي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي متاسفانه سي هغې ته هیڅ توجه نه کیږي.
مننه. زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسی مخنیوي کچرې دوام وکړي تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل دا چې د طالبانو ټول غلي ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه ځینې؟
جناب سرور صاحب که چیرې دا لړۍ دوام ومومي زه فکر کوم چې فعلا هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیتا او دیتا یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی انجونو ته د دوی میرمنو ته د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کیږي. متاسفانه دیتا همیشه هغه په شروع د کله چې په 2021 کال کې دا اقدام وشو او په 2022 کې هم بیا د پانتونونو دروازې وتړل سي نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې. یو د نصاب مسله وه بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي او بل مهمه خبره هم دا و چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بلبل نه جوړه شوې نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفه نه وقفه کیږي ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او موږ د اسلام له آدرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي د دې کار د دوی د تعلیم د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپیژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوسی متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري اما دوی د خپل ایدیالوژي له آدرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري دوی نشي کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریز مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سختریز موقف لري لکه هغوی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلفو شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې تر هغو چې واکمن نظام په افغانستان کې ای او دا فعلي نظام په افغانستان کې حاکمي نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمنو افغان نجونو او افغان ښځو د کار فعالیت د تعلیم د تحصیل دا اجازه به ورنه کړي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډیره زیاته مطرح وه د حجاب مسله. جناب سرور صاحب حجاب چې دا هغه یو اسلامي اصل ده فرض ده په ښځو او په نارینه وو په دواړه باندې او په اسلام کې په قران کې مشان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي، لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی، سوره الاحزاب کې دا هم دي چې د آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډیره مهمه مسله مطرح شوی، اما د حجاب مسله مانی د تعلیم د تحصیل د خزو نه کیږي. یعنی که څوک حجاب دا دسی یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مه کوه، نو تاسو اراده فات ته ورکوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې، او که چیرې خلاف د دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کیږي. دا یو نافرمانی ګڼل کیږي، دا منو. اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې د حجاب نه مراعت کیږي، دا د نه منلو خبر ده. ته په تیر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس سیوسي اغوندي، او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې نه د افغانستان ولس نه هم ملت هیڅوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري، او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکول ټکی کیښودل شي، او بالاخره چې نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي، او هغوی اسلام یو هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي، او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. ورسته پښتنه، له یو خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغه سې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي. د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنم سروسه ته متاسفانه په افغانستان کې هر نظام سره غلي، او هغه هر نظام موقتی او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه کړی. هر نظام سره غلي او د فکر کړی دي چې ولدا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وای ولدا د یو مشخص حزب نظام د نمونګه د پالیسی د مونګه اصول د مونګه طرز العمل د مونګه پروسیجر ټول هم دا نه باید متامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډیر زیات بشري ناورین روان ده، لکه تاسو چې ویل مهاجرین رفتنیدونکي دي. کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ، هغوی د رواني آدرس نه ډیر زیات ستونزې لري، ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري، او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کیږي، ځکه مختلف حد چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي. نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي، دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې څه دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه د ما پیشنهاد من حیث یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده، او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نشته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نشته، او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده، هغې ته توجه وکړي، او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دي ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم له بین وړونکی ده، نو دغه مشکلات چې حل شي ان شاء الله چې مشکل به هر څه توکل پخته منتها که چیرې توجه ونه شي نو دا به بیا هم یو ډیره لویه فاجعه ده افغانستان لپاره.
ډیره مننه، یو جان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
پوهان صاحب ستانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت را کړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
پیرو چلورو کلو کې معمولا د راپورونه له مختلفو مراجعو اخبار شوي دي، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په هکله مسئول اداره ده. بلان د راپور په حقیقت کې با اعتبار سند ګڼل کېږي نړیوالو مجامعو ته، دولتونو ته، د ملګرو ملتو غړو هیوادونو ته. بلان کله چې دغسې یوه مسله مطرح کېږي، لکه تیر د وضعیت وخامت ښیي ملګري ملتونو دنیا ته چې د افغانستان بشري وضعیت که هغه د زده کړې په ارتباطي، که هغه د جزاګانو د تطبیق په ارتباطي، او که نور د بشري حقوقو د نورو اړوندو مسایلو پورې تړلي مسایل وي، دا ټول منفي ښیي. او دا د ده باعث ګرځي چې هغه مسافت چې نړیوالې له طالبانو سره لري هغه لا پسې زیاتېږي، او نړیواله ټولنه په خپلو اړیکو کې محتاطانه برخورد کوي، او کله کله ښایي داسې هم وشي چې شدید عکس العملي برخورد وکړي.
مننه استاد. دننه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزاد څه اغیز ولري دغه راپورټ؟
واضح خبره ده چې داسې راپورټونه چې هغه به د مطبوعاتو له لارې خپرېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي، او هغه آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چې په ټولنه کې وجود لري، له یو خوا نه د موږ او تاسو په اصطلاح د هغوی په زخمونو باندې مالګې دوړي، او له بلې خوا نه دا ښیي چې افغانان لا هم ناامیده شي، هم د نړیوالې ټولنې نه او هم د طالبانو نه، ولې طالبان هم خبره نه اوري، او نړیواله ټولنه هم متاسفانه یوازې په اعلانیو په سطحه یا د راپورټونو په سطحه دا مسلې ته عکس العملونه ښیي. دا د افغانانو دردونه لا پسې پراخوي، او کله چې داسې راپورټونه خپرېږي که بیې د نور دولتونه هم هغه مرستې چې غواړي وکړي یا هغه تخنیکي همکاري چې وکړي د هغه په ارتباط تجدید نظر کوي، کومکونه کرارېږي، او دا طبیعي ده چې د افغانستان د خلکو په وضعیت باندې څه دننه نه دي ناوړه تاثیرات لري.
استاد، په دغه ریپورټ کې یو ځای کې راغلي دي چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول. دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه؟ بدني سزاګانې په عام محضر کې
په حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې، هم په معاصرو حقوقو کې، اساسا خپله جزا تشدید د جزا د جرایمو د کمښت سبب نه کیږي، محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، به وروسته د حدودو او تعذیرات و تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسئول نه ده، خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یو اسلامي ټولنه کې مبارد شي. له بلې خوا نه په حقوقي لحاظ د مجرم شخصیت ډېر باید په پام کې ونیول شي، صحیح ده چې ټولنه ته عبرت کیدی شي، اما جزا یوازې دا هدف نه لري چې ټولنه ته عبرت شي، بلکې د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح دپاره، د هغه د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي، او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د هغه عمل سره چې مجرم هغه ترسره کړی ده. متاسفانه دا نه لیدل کېږي. له بلې خوا نه په حقوقي لحاظ یوه محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومېږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو، چه بدني، چه د حبس جزاګانې یا نور جزاګانې په دوی باندې تطبیقېږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړي، دا ټول مجهول دي، او فقط په عمل کې اورځ ویدو چې مجازات تطبیقېږي.
مننه استاد. د دې رپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړي. په هرات کې ځینې خځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلونو له استفادې منع کړي دي. حتی ویلې ځینې خځې توقیف کړي وي تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنی لري استاد؟
ګوره، توقیف اسناد یا تر وزارت لاندې نیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي. کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته د هغه نه اقدام وشي. دا ډېر عامه پام کې نیول شوی ده چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړې ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې باثباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي، لاس دغسې اعمال ته اچوي. دا یو ډول سریقوي برخورد ده په عین زمان کې د ارعاب او ډار د اچونې سبب ګرځي. متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یو ښځه لري یا په مجموع کې یو انسان لري هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم له مودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغه سي رپورت چې د یونامال خواخ پورسوي په دغه هلو ځلو سره تاثیر کوي. او بل پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
باید ارزو کړم چې په نړۍ کې دولتونه برسیره پر دې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي. باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بینالمللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په بشپړه بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې پر نړیوال مشروعیت ترلاسه سای پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله، په د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه اراعه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه د طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د وزارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري او د دې لپاره په ملګرو ملتو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پیار یا دورهیي راپور ورکوونکو یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکوي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر روابط باندې تاثیر کوي او همدارنګه دا ثبتېږي که چیرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقص کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقص کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشري حقوقو فعالان خصوصا ښځې ګیلمنې دي. هغوی وایي چې یوناما او ملګري ملتونه دغسې رپورټونه خپروي وخت ناوخته، خودی د ملموسو اقداماتو او نتایجو غوښتونکي دي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوي ده یا تعامل غواړي، خو دغسې راپور چې خپروي برحال حاکمان نور هم منزوی کی یعنی انزوا ته ځي. فکر نه کوئ چې دا یو ډیر مشکل او پیچیده وضعیت دی؟
قابلا د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط، په ټوله نړۍ کې لپخوانه ساده مسئله نه ده. ولی د بشر د حقوق مسائل جدي مسائل دي. اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوقو د نقض لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1947 کال را په دې خوا دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده. اما مشکل خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کیږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بېکاري حکم کوي، د تعلیم حق د نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. په زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي. او له بلې خوا نه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وسلوي، که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لاپسې بحراني کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وټولو لپاره ستاسو نظر اوړاندیز؟
زه فکر کوم چې د ساده د حل لارې دا ده چې دا په حقوقي لحاظ باید په دسپه نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی سلفی صدا اسلامی حقوق دی، هغه باید رعایت شي. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، قوانین دغه مطابق وشي. دوم باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده، هغه باید ومني او هغه ته باید تمکین وکړي. مهمه خبر دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیوال مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي، باید هغه منل شوي نړیوال ستانداردونه چې د نړۍ یو سل درې نوي هېوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتو د ملګرو په توګه منلي دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي. په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبان او کرسل نړۍ سره حل کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخ حافظ صاحب مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړه. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیرات او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاصه خنو دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سلو کال زیات کیږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړو یا د خارجي قواو او خارجي مؤسساتو د پراخ شتون له دلیل یو رونق ته رسیدلی او هغه ختم شو. او اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګري پاکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، په خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوي دي. او په عین زمان کې د افغانستان غشتمني کوم چې د افغانستان د سوداګري او د اقتصادي اعتبار په بینلی ساحه کې وو هغه هم کنګل ده. تقریبا نه اشاره دري تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده. نو وضعیت اقتصاد افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولید نه خالص ده محدود شوي ده. او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولای چې وده وکړي چې ترسو بینلي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینلي خارجي پانګونه وشي. اوس مهال خو د خصوصي سکتور د افغانستان د سوداګري صنعتي هم تقریبا شاو خوش پک زره کارخانه د سکر کوي او یو برخه د بدیل واردات د نه په هیواد کې تولیدي اما اکثرا پارتنر یان د انفراستراکچر کفایت نه کوي د صادرات لپاره سیاسي ستونزې دي مثلا واګه بندر سوداګرو د صادراتو مخکې بندې کله ناکله د پاکستان بندر هم خلاص یې کړو بندې دا ستونزې هم شتون لري او په عین زمان کې دا بین ملی تحریمات او تعزیرات کوم چې دي چې د بین ملی سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو او دا بین ملی بانکي ترانزکشنونه نشو کولای انتقالات نشو کولای دا ستونزې دي او دا ادامې چې بیا خپرېږي دی ښکارندوی چې دی چې بین ملی ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څه نه لري یعنې اتباع د افغانستان د وضعیت څه نه لري نه غواړي چې دلته بیا یعنې چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت دې تر سوال لاندې وي او په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي.
ډېره مننه حافظ صاحب. د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره به تاثیر وکړي
او تاسو چې ملل متحد خو کوم زور یا کوم عملی قوت نه لري یعنی د ملل متحد عذاب دي چې بیا دا نظریات پولیکي یا نه کوي او کچېری دا د شورا امنیت کوم پریکړه لوي بیا هغه تقریبا قانوني به پیدا کوي چې الزامي ده چې هغه باید عمل شي. نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپلې اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینډلي مالي مواساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو، قرضې ترلاسه کړو او هیوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هیوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکیچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي.
او په هغو زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنه کې مدغم سي په غوڅ تاثیر کوي
دا څه چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او دغه پر بنسټ تصمیم نیسي ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي اما دا کافي نه دي ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري حقوقي محدودیت په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي. اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په دې سفارتونو کې سفیر نه لرو او حتی په ځینې هیوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا 10 میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي د دوی لپاره هم ستونزې ده او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه د پاکستان څخه او د ترکیې څخه او د نورو هیوادو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي د مهاجرین او دا هم یو دروند بار ده او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر 1.5 میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي او دوی هم ډوډۍ ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالي ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او په هغه لور روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستاسوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرستی افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي او موږ سره همدا مناسبات لري لکه ایران، لکه روسیه، لکه چین او لکه امارات متحده عرب زمونږ مناسبات ډیر محدود دي نو وقار دي چې مونږ هغه څه په ځکه افغانستان د ملل متحد د خوانې غړو له جملې څخه حسابي یا د تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه منګړیتوب ترلاسه کړی دي نو ځکه ضرور دي چې مونږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلفو هیوادونو سره مونږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري
ډیره ډیره مننه ښاغلی حافظي صاحب یو جان تشکر
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي
او درنو اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې د یونما د نوي ریپورت پاکله په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو سفیر صاحب یونما د یک شمې پورې د افغانستان د وضعیت په حق له خپل درې میاشتنۍ نوې ریپورت خبر کړ ریپورت کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې د غرض ویل شوې دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده په هرات او روزګان کې د ځینو موارد یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې خونه لوڅو چادري راغوستل شوې ده او داسې هم ویل شوې دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوي شوې دی زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوې ریپورت به چې دا نوې ریپورت د افغانستان څخه د تصویر وړاندې کوي مهرباني
پرمختګ د طالبانو کړنیو غرسر بل داسه دي او خصوصا د امر بالمعروف متسبین چې دي د شدید برخورد کوي زما په اند باندې چې په خپل کابل کې کومه گرفتاریان شو وسوي او افغان انجونی باوجود محجبه وي یو شانت غوخته چې ویره په کابل په خزر په منځ کې واچي تر څو پر غوې نور د کورونو څخه د باندې بلار نشي او همدارنګ تاسو زینه قضایات په هرات او په روزګان همدارنګ په بادغیس او په اور داسې ځایونه کې چې هم خزر چادریان او وسیدي او په سنجونی کې دوی د تفریح ځایونه فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مسؤلیتونه نشته په دې ساحه کې خپل فعالیتونه کوي او فکر کې په دې شکل باندې ولس چې په ولګي سره مخ دي خدمات نه ورته ارزه کېږي تعلیمات او امکانات نشته نو د دې لپاره چې خلک اعتراضونه کوي غږ پورته نه کوي نو په یوه بهانه په بله بهانه په هغه بیغاګه او غیر مصالح انسانان چې افغان مېرمنې دي او وي باندې خپل سخت ریزیخي او زه فکر کوم چې ورسره بل دي په ملي به ملي سره خپل تصویر منفي پاریفي کوي او همدارنګه ولس په همدار رقم تهدیدات یا په دغه سکند باندې غواړي چې خاموش شي او کنټرول وساتي
سفیر صاحب آیا فکر نه کوي چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي لېو خو دوی غواړي نړیوالو سره تعامل وکي مشروعیت ترلاسه کړي او بل خو دا ډول کلنی څه فکر کوي چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي
کاملا زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته ده کابل غواړي چې د بیملی ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بیملی ټولنه دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري په رسمیت وپېژني افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي افغانستان ته کومکونه راشي اما برخلاف په قندهار کې همدا یو په همدې هوډ باندې د کلک ولاړ دي چې باید ګویا مغه شریعت دې ورته ښه تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پدې شي نو زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې ته قانع کړي ځکه چې وعده نه شي کولی اما هرڅه چې غواړي چې هغه کې نو په هغه ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هرڅه چې پنځه واته ولاړ شي مغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک کنه کې یا په رسمیت ونه پېژني یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه ریپورت څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمندان خو تاسو په خبري هستی کنه چې اته هغوی زار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه خو څنګه د مهاجرینو په برکش کې مثلا خلک تهدید کړي دي، ویل په دې ریپورت کې چې راغلي ویل چې تاسو دا رقم راپورونه نور نشر نه کوي. نو څه فکر کوم چې د یوناما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول خپل یو فکر کوم چې د همکاري هغه پروسه به متاثره کی او دا یو منفي اغیز لري، ځکه چې یو نامه یوازنی اداره ده چې په افغانستان کې فعال ده با وجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسلې راپور وړاندې کوي او په ځمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یادونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. د احزار په دی اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خبر کړی چې کډوال چستانه شوی دی لشکنجه او زورون سره مخ شوی دی د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي، د ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې کډایمي غړي دی او غیر دایمي په غو باندې څه تاثیر کولای شي، هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟
یا دا ونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرینو د دې تر اتاک او د غوښتنې په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلومدار نظام یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده او دوی څه فکر نه کوم چې هغه د ځان مثلا کوم پیسلا گزارشونه ورکي هغه چې د دې تر رپورټ ورکړي مستند د ملي ټولنې ته. معلومدار هغه ممالک چې د ګساس باندې ملل غالي کوبل دي هغه لپاره هم دغه مرجعات او قابل دی قبول دا منفی تصویر ورکوي. معلومدار هغوی په تصامیم باندې دا بالکل منفي اغېز لري چې هغوی د دې جرأتونه کې چې دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغاټ باندې فکر وکړي، نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي موږ هم راځو منفي اغېز لري تلفات رامنځته کیږي ولکه سیاسي قحطی سره افغانان مخامخ کیږي او دا خود په اس دې کې چې یو اندازه تلفات په تر څنګه کېدای شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کوي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښيي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل د تحمل دی ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیر مننه یو جان تشکر.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لښپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنو اوریدونکو د دازمو حق ته د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
دخل کو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر د ډیر خوشاله شما دهل ویلو ویلو خلق ډیر دی دهل ساتلو څوک می نشته دې مینا تادی دسترگو او سترگو شروی کدا چڑو پس کلاروی در بشما دزوان جوند ما تیرے گا ما تیو خلی تیارے بویلی دینا دلالی پتا درک نیشتا بس دے پنڈو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیر لہیر کھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمان ترزا او زڑا کل سبری گی دخا پیرو دنس لیار لے و لے کھڑمان دیار غمز غم لے نشی دیار دوی سل دی بیان بینی خوبنا خلق دا گل غٹے تشفی کڑی مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا زما سودا سودا پس پیدا شوا زڑی لاری فریق دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ماتی ٹور تلی مکڑا زما سر نا ٹیٹے دو شاید چی پاول فت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پاول فت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدو ستر گمائن یم کخلک نور گمان کا ویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خی جوما پرتلی اوتلی در جگن شما گلمن نشی زسل گونی ولی وما ستاد نیستے پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چی بل وطن تزنا خیر دی کجون تا ناچارے دی ماد بل تن پتیرو مسپار مینا گل بہلا او حلا یار تو کما چی بختا لشی امین رسی گلونا خلق پشور او شور بندی بی خیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریگ دینا زما د مینې آشنا نشتا چې په تقسیم را سره وشي غمونه زما د دزړنا خبر خدایا جانان زما په حال خبر کچ راځي نه